سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی له تاسو مخ حق لا ساتي رادیو ناوري ته خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پوله ساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت منصب الله مجاهد د بینټ راپورونه له بابلغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او هم دیا منه افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. د ارګ څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې له طالبانو خبر شوی خبر پانه که طالبان ویلی چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې پورز د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دښمنه وکړه. د جاپان د سفیر دښمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې 14 کاله وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. د ماشومان د ګزارنې د واکسین مسؤول شیر رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 30 میلیونه ډېر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبت پیښې ثبت شوې دي. اسی خبرونه واریدل وړاندې په خبرونه کې سره ته مطلب واریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وخت دی چې په افغانستان کې د ښځو انجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کیږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی.
بل پلو په هغو ولایتونو کې چې ګرمسیر دی نوی تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګیله کوي
که هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زمونږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زمونږ پر مخ بندې دي؟
لا دې سربیره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځایونو ته د خلکو ورتګ کم شوی او د طالبانو بندیز چې په ښځو باندې دغه تفریح ځایونو ته یې لګولی څومره په دې کار یې اغېز کړی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو. نور مسله هم شته بلتیا مغاړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرانستلي کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت دا دوام ملاتړ ترڅنګ ژوره تجربه د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقونو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټونو استازو چې شمېرې نوي او تر رسیږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقونو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او نظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصې لیک کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د موندنو پر بنسټ ویل شوي چې طالبانو د ښځو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتایډ بیلګه کېدای شي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلي نظرونه لري. د ښځو او بشري حقونو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګري ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقونو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسؤلانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقونو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استازو ماموریت تمدید شي، هغوی باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی رښتیا هم د بشري حقونو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت داسې و؟ له بده مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره
وبا کارش د ښځو او بشري حقوقو یوې بلې فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوي سازمانونو سره یو ځای شوې دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان ښځو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتله کېږي د نورو نظر سره. دا یو تاریخ پات کېږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په پرانیستي دغه لیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوې. په لیک کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د کرار ځواني شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پاڼې کې لیکلی و چې دی به د دوشنبې په ورځ مازیګر مهال د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په دغه سرخلاصې لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او په دوامداره توګه د بشري حقونو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې له امله یې ورځ تر بلې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن کېږي. د طالبانو د حکومت وین ذبیع الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې دا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نوي قانون له پلي کولو دې ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرنا ورو
روسته لدهی چه ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا دولس و غرو ده طالبان و حکومت ده امر بالمعروف و نهیان المنکر وزارت قانون پغبرگون که یو اگر ده الامیخ برکره ده افغانستان ده ننو بهر ده اقدام هر کلی شویده. ده افغانستان لپاره ده ملگرو ملتونو سازمان زنگری را پرور کون که ریچارد بنیت ده سپتمبر پش بگمه دش پینا وقتا پخ پلکس پانه ده الامیه ده اوی برخی پا بیخ پراولو سره لده الامیخ پر ملاتر خوده لی. ده ملگرو ملتونو سازمان که ده افغانستان ده دایمیست از ولی سرپرست نصیر احمد فایق هم ده سپتمبر پش بگمه پخ پلکس پانه لده الامیه چخه ده هر کلی درسنگ لده دولس و غروهی وادونو منه نکریده. همه حالا ده افغانستان ده ننه یوشمیر میرمنه که چه هم ده ملگرو ملتونو ده امنیت شورا ده دولس و غرو لخوا ده اقدام هیله بکن که بولی خواهی یوازی ده الامیو خپراول نشی که ولی ده افغان میرمنستون زی حل کری. یوالو دوی سغا چه نغواری نومی پراپور که خپوشی ازادی راژیو تا ویل.
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دو خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دو خاطر چې دلته ژوند د نجونو دپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګیو د لوړ ټولګیو د زده کوونکو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیجاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا یې هم پرمخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسني واکمن به پرمخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانۍ او ښځینه ښوونکي لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د نجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زموږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي ومنکړې شوی نجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاور سره برابر شوی دی. د یو لسم ټولګي زده کوونکی جمیله
زیات په خواري خلکو استلی دا ټول بې ځایه پسند او کی دا د خزو تعلیم چي دی دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خونکی نه نه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه هم دا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي
په افغانستان کې لښپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاء الرحمن
د روفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر ده چې عملیاتونه باندې کوي اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي روفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کولاغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکل دي چې د دې صحابي ټول علاج رو فائدہ کو. یو شی چې ممکني اسلام نه منکه اسلام خوخی پکې د اسلام می پکې د عزت می پکې د ابروم خوندی نو ول د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرح جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اوومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګری ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز سټانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني. ښاغلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګری نیولې دی. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړه کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پلاسمینی کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. د دغې خلکو په خبره وخت نا وختي ماشومان ترې تازه میوې غواړي خو په خبره یې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بل خوا یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې ګرانې نه دي خو بازارونه یې ساړه دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې ضرور دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکال د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو تازه میوه ته
محب شینواری وایي وروستۍ ځلې تیر اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته یې راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي په دشای په هغه شهر ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل.
د ادب خبره اکثره نه د خوخي وړ ځینو میو موسم تیرسي، خو د اقتصادي ستونزو لامله خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره لدې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سکل په بیساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 180 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 80 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټره سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وې پاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوس مهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
تاسې موږ کله ازادۍ راډیو نورې د دې خبرې خبرونې روستي راپور ته راځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړته نه دي تللې. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبړته تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي. تفصیل له سنه کاکړ نه اورو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
څنګه د فامیل سره تللی وو ولجالباد نن خپل فامیل سره زما دوستان راغلي وو باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات هلته موجود وو.
ډېر ښه فامیل راغلي وو، ښه مرغان پکې وو،
نو موږ ډېر لذت ترې واغستنو.
خو د غور ولایت اوسیدونکی حمیدالله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته یې د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، چې کله لاړو باغیواش ته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغیواش ته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نه سو کولای چې په آرام زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 10 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 1000 پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول، چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
دا خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو نیمه نړۍ پروگرام درته په دوی ما نیمای کې لرو خو ترغه وړاندې ورزو په دوی منی مای کې لاند خبرونه ته دا راپورونه پر بنسټ د خوست ولایت په ازادي میدان ولسوالۍ کې ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ ورسنیو د راپورونه پر بنسټ نښته نن مازیګر څلور بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې د اصلي علت او د نښتې له کبله د وخت مرکشوب لپاره جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تیر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودلو په شرط د راډیو ته ویلي وو نښته د شپې اته بجې پیل او د سهار څلور بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې ورکوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځویلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللې او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او له همدې امله یې افغانستان ته په سفر هم بندیز لګېدلی. غلی بینټ تیره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د جمعې په ورځ د 300,000 له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کوم ولایتونو کې جوړېږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې له 1400 وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو پیښه ثبت شوې ده. دغه واکسین سر له دوشنبې شروع کېږي او ویل شوي دي چې تر 1.5 میلیونه ډېرو هغو ماشومانو ته به ورکړل شي چې عمرن یې له 50 ښکته دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غاګي وځي خو سي غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي.
باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنه. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي. که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر منګتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هره ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم نه یادوي په دې عقله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه څه طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلي یو، نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سې حجاب نه غواړي سې کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سې بې حجاب وګرځي. حجاب چې شته وایي موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقته وایي روا بچي. نو هغه سې لاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سې هغه له منځه وړای سې هغه منې کوای سې. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړی.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمي وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمانې رایستلی ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري او باغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستې ده او خپل ژوند مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا 3 کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و. هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هره ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو برنه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي، کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې، او کیدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کیدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده. هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه. کیدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي، که نه او دا مخ پټول چې دا که نه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي، که نه دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي، که نه یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي، که نه او اسلام کې هېڅ بدی نشته. څه شی چې مونږ کوو که نه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله ده. ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي، که نه مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم. هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي، که نه همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې زه چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه یې چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه، که نه د پیسه د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي، که نه هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي در. نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو، که نه دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر، یو خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې ده یو پنځوس نه وي شپېته فیصده یې ښځې دي، که نه هغوی دا ساده دا واس چې په حساب خاموش شي، که نه بس افغانستان خاموش کېږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې له دې طالبان بیا وخته ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو، که نه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده، که نه هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي، که نه تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جګیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زه د نقیص خبرې ډېر لري چې اپار یوې چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغیر کړي نه دي هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې دننه وتل په حساب ټکول یې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پوه شو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپله ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسي اداره کولی، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوز یې همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست و کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمه ناسمه مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلی نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کال مخ لاړ شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي کنه. کاشکې د هر فرمان سره یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ داسې سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعلیها ثیاب بون رقاق، دا هغه دغه لباس یو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس، لکه موږ باید وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي، الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء
دیبک له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي کلاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمین دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتې د غلو نه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قات من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجبانې په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د هغه نه خپويږي که اوس موږ چېرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډېره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخکې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلی وی چې که نه چېرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي نو چون دلته دا خبرې نشته دی په دین کې غلو نشته دی دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت زموږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډېره په بخنې سره یو خبره بل اضافه کوم په اوسني وصر کې د محدثینو استاذ شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلی چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي
روسو د طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غږ د نه اورېدل کیږي څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي له رواني اړخه یې دوی وځپلې وی ځورولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دی دو په څنګه داسې خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول ما مولیدو او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني ته د نور ائمو نه مخکې رواني شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول هغه د تطبیق پروسه روانه ده او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه کې بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له ما نه سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنې له منځه یسه ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی څه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرې ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي حدیث مې ویلي دي قران مې ویلي دي اجماع د علماو نه خبرې قیاس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دوه راتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته ذکر چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده چې سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت وکړي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره هلته امام ابو حنیفه مني دلته امام ابو حنیفه نه مني خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
بله دوی او ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل، اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي. چې یو بله خبرې دام کړې ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه به لمانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولی نه شو، په فرهنګي کې د اسلامي باندې حکم نه شو کولی. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځې چې دي دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیرې یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزه تاسې ته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې، د وخت لوبې چې ارڅه موجودې وي لوبې کولې. نو بی بی عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې؟ هغه ویل چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوږې مبارک سره مې دغه مخ ته کې خودو، دا زما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو، ما دا سیل کول. و ما نه درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و به راته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دې ورو کول چې یا رسول الله زه ګورم. نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکړه؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه؟ چې دا هغه شان، دا هغه جاه، دا هغه جلاله، به ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکړه. نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنگ بیل شه دی. ها هغه فرهنگ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیدا مسلمانانه، زمنګ فرهنگ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي، زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنگی ارزښتونه ویسي. یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنگی حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشتله، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کې او د نور دفن کې د سیو ټولنه.
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تېروي څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته ووایو چې مونږ د افغانستان نارینه، مونږ د افغانستان علما، او مونږ د افغانستان ټول باقلمه او باسواده خلک دو ته هم ملامت یو هم خجالت یو. مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت او دا خجالت دې اومني. او د افغان د غیرتي ولست بم دومره وایم چې مونږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکړي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نه ویریږي، الله دې مونږ ونه خلاص کړي، ځکه چې دا د الله نه ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکړي، په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندو نه مونږ معذرت غواړو، مونږ ملامت، مونږ خجالت. بس
بله، ډیر ښه مننه،
به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
رکھے خوشحال دا سرو دونا دی نن پدے وج رکھے نن پدے وج رکھے خوشحال دا سرو